خبری نیم ساعته دری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند را همراهی کنید. انسب خوش آمدید.
دیر زیات مننه قدرمن دوستان و دی ازادی رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلا بیل ریپورتونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت نه مننه وکړه. ملګري ملتونه وایي که څه هم په تېرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. او کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایراني او اذربایجاني سیالانو سره په یوه غونډه کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه باورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شو امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت نه مننه وکړه. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد عملیات پیل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې په واورئ چې کرملین وایي ولسمشر پوتین ایران ته ځي او هلته به د ایران او اذربایجان له ولسمشرانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ملګري ملتونه وایي چې که څه هم په تېرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما پرون په یو نوي رپورټ کې ویل چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي وګړي په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو رپورټ زیاتوي چې له جنوري تر سپتمبر میاشت پورې 4568 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د رپورټ له مخې د دې قربانیانو له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. د یوناما رپورټ زیاتوي چې په تېرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 6 ملکي تلفاتو پړه بیا هم د وسلوالو طالبانو پر غاړه ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان د حکومت مننه کړې. وسلوالو نږدې 15 کاله مخکې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې برمته کړل. ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په خبر شوي پیغام کې د پاکستان مننه وکړه. خغلی ټرمپ وایي د امریکا حکومت د پاکستان له حکومت سره په ګډه د کیتلن کولمن، جوشوا بویل او د هغې درې ماشومان د حقاني شبکې له منګولو را خوشي کړل. دا همکاري د دې نښه ده چې د پاکستان حکومت د امریکا دې غوښتنې ته چې باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نور اقدامات وکړي درناوی کوي. د پاکستان پوځ وړمه ورځ د متحده ایالاتو لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن جوشوا او د هغې دوه ماشومان چې د طالبانو او د هغې درې واړه ماشومان چې د طالبانو په اسارت کې وو د دې له خاوند سره یو ځای وژغورل. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نام نسیمه کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د عملیات به نادلي او مرجي ولسوالیو کې تر هغې دوام وکړي څو دا ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. دوی وایي د ناوې ولسوالۍ د ځینو سیمو ترڅنګ په بشان، چانجیر او باباجي سیمو کې هم عملیات کېږي. بیان زیاتوي چې تر دې دمه په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دا نه دي ویل شوي چې د تلفات تو دقیق شمیر څومره دی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوځ لوړ رتبه قومندان وایي امریکایي پوځیان به په افغانستان کې د افغانستان د پوځ له وړو کنډکونو سره کار پیل کړي څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې کې به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. جنرال جوزف ووټل پرون د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې دوی په عین حال کې د امنی چې د دې لپاره ډیر کار ته اړتیا شته. خو نوموړي خوشبیني او خود او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې یو شمیر مثبت بدلونونه راغلي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. سپینه مانی وای ټاکل شوې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه خپل پالیسی نه اعلان کړي. په دې پالیسی کې به دا مسله هم شامل وي چې واشنگټن د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه تایید کړي کنه. امریکایي چارواکو پرون ویل ښاغلی ټرمپ به دا پالیسی د کابل په وخت شپې په 9:15 کې اعلان کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر ټرمپ به دا موافقه تایید نه کړي ځکه مخکې هم پر دې موافقې انتقادونه کړي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیا، چین او جرمني موافقې د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په بدل کې د ایران پر اټومي پروګرام یو لړ محدودیتونه ولګول. البته یو لړ محدودیتونه لري کړل. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې لاسلیک شوی و وار وار انتقاد کړی دی. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایرانی او اذربایجاني سیالانو سره په سر مشریزه کې ګډون وکړي. روسي رسنیو پرون د روسیې د جمهور ریاست د ویان دیمتری پیسکوپ له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د سفر لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. لا دې مخکې د روسیې مرستیال ولسمشر یوری یوشاکوف ویلي وو ښاغلی پوتین به د روان میلادي کال له ختمېدو مخکې په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وایي چې که څه هم د تیر کال په مقایسه په تیرو نهو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبله راکمه شوې ده، خو وایي چې په هوایي بریدونو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. په دې اړه په رپورټ سربیره به واوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د کورنۍ او همدارنګه ماشومانو د خوشي کولو په خاطر له پاکستان څخه مننه کړې ده. د کورنۍ 15 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوې وه او ورم ورځ په کورم ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوې دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره مو د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسمالۍ د یو شمېر اوسیدونکو له هغه اعتراض نه خبرو چې په کابل کې له حکومت نه د اعتراض په ترڅ کې وغوښتل شي دا ولسوالۍ دې له طالبانو آزاد کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې یو مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ زنقتې او پر یو بل بریدونه بولي. پر دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. کور کله چې د کورنیو په اړه پروګرام دی او کورنی ژوند په اړه پروګرام دی دا هم اوریدلی شي، او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق ګډ پروګرام هم له یاده مو باسي. دا د ازادۍ راډیو ده. ملګرو ملتونو په یو نوي رپورت کې ویلي چې کسان په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات تر یو حده کم شوي، خو په هوایي حملو کې ملکی تلفات زیات شوي. دوی نامه په نوي رپورت کې د پخوانیو په شان په تیرو 9 میاشتو کې په سلو کې د شپېتو ملکی تلفاتو پړه پر وسلوالو مخالفینو اچول شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت خپل لوري ته د ملکی تلفاتو مسله مني، خو وایي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا افغان ځواکونو سره د جګړو پر مهال ملکی خلک په د سپر په توګه کاریږي او دوی د ملکی خلکو په کورونو کې پټیږي. احمد تکلی په اړه رپورت لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي د روان کال په لومړۍ او نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 1019 ملکی افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکی تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو په سلو کې 250 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو راپور په داسې حال کې خبرېږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په سلو کې 38 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایی ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او ویې ویل
متاسفانه دلته تروریستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دوی د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه سي د جنگ واقعیت هم داسې دي چې کله کله تلفات رامنځته کیږي، اما اصلي عامل یې تروریستان دي چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 1015 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبری آژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په 13 نهو میاشتو کې په سلو کې د شپېته ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ نښتې او پر یو بل بریدونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه په یو وروستي رپورټ کې راغلي و چې په 2018 کال کې په افغانستان کې جګړې تر بل هر هیواد زیات ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه مو واوریدل، خو په ملکي تلفاتو کې په ځانګړي توګه د ماشومانو د مرګ ژوبل په اړه مرسی احمد سي یو تفصيلي رپورت چمتو کړی چې اوري.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنی شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تیر کال په یمن، سوریه، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتې. چې د نوموړي په خبره د دغه مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو، طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تیر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغه مؤسسې د اماریکو مسؤولې مریم عطایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایی وای چې یو شمیر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایي دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول، چې د بېلابېلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دوه تنو وکیلانو رمضان بشردوس او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هېواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 16 لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي، دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه هم دا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هېواد راتلونکی جوړوي او د دې هېواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د سوالې لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوز لوړ رتبه کمانډان وایي امریکایي پوزیانو په افغانستان کې د افغانستان د پوز لوړو کندکونو سره کار پیل کړی چې هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې سره به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لورې بدل شي. جنرال جوزف ووټل چې د پنځم به پولیس د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانۍ په مرکز کې خبري اعلان ته خبري کولی په عین حال کې و منله چې د دې لپاره لا ډیر کار ته اړتیا شته. خو نوموړي خوشبيني و خو دا وسیات یې کړ چې د افغانستان په جګړه کې یو شمیر مثبت بدلون رامنځته شوی. جنرال ووټل خبري اعلان ته ویل د افغانستان په اردو کې زړه کمانډانان تقاعد کیږي او پر ځای سوان مشران راځي. همدارنګه د جنرال جوزف ووټل په وینا افغان ځواکونه د محل تر پخوا سیاست عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل وي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کمی لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړه موږ اوس هم ډیر لیوال یو چې په افغانستان کې د جګړې وسنې په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړو او دا ټولې هڅې هم دې لپاره دي. ووټل خبري اعلان ته ویل زه نه غواړم چې دلته د بریالیتوب اعلان وکړم، خو زه فکر کوم چې ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت اقدامات دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د په ټپه درېدلې حالت د ماتېدو لور ته روان یو. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د درې نیم زرو په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی وس په هم لاړ شو د سرپل ولایت د کوستاناتو د ولسوالۍ د هغه اعتراض چیانو له حاله بزن خبر کو چوي. ولسوالۍ لړیر مدیر رئیس د طالبانو په واک کې د حکومت د آزادول لپاره څنکې دوی د پنځشنبه پورس په کابل کې وې اعتراضي غونډه جوړ کړو. په اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وای وسلوالو طالبانو په کوهستاناتو ولسوالۍ کې قوي سنگرونه جوړ کړي، خپل لیکو ته جنگیالي جذبوي او رستربلې پیوړی کیږي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اعتراضي غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره پوځي عملیات پیل کړي. جلال احمد کاکل چې د دې اعتراضي غونډې د ګډونوالو په استازیتوب خبرې کولې خپل غوښتنې داسې مطرح کړې.
ولې کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولې هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزي حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژر تر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ ډلهیزه حمله وکړه چې له سخت مقاومت وروسته دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده او تر اوسه ورباندې کنټرول لري. د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نصیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې انکشافي پروژې په ټپه ولاړې دي او ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کوهستاناتو په ګډون ځینې ولسوالۍ او سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره یې د دفاع وزارت پلانونه بشپړ سوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د دغه پلان د پلي کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي.
سیمې د دښمن په لاس کې دي یا د مخالفینو د هغوی د نیولو پلان لري. ټول پلانونه منظم دي او د تقسیم اوقات مطابق او د دفاع وزارت د پلان مطابق هغه سیمې د مخالفینو د وجود څخه پاکي تصفیه کوي. نمن جمله د کوهستاناتو ولسوالۍ
د دې اعتراضي غونډې ګډونوالو په یو پریکړه لیکې ګواښ وکړ که د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په لسو ورځو کې پوځي عملیات پیل نه سي نو په سوله ایزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپادو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د نړۍ ورځپاڼې او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي؟ رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په مسأله کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ په اړه یو مطلب خبر کړی دی. ډیپلوماټ لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس څوره سي وړاندې کانګرس ته ویل د ورستي ځل لپاره د افغانستان په مسأله کې له پاکستان سره همکاري کوي. ماتیس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل اړتیا لرو چې د خپل ستراتیژي د عملی کولو لپاره له پاکستان سره په همکارۍ کار وکړو. خو د نوموړي په خبره کدا هڅې مو نتیجه ورنکړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ چمتو دی چې هر ډول ګام چې اړتیا وي پورته کړي. د سنا د پوځي خدماتو هم دې غونډې ته د متحده ایالاتو لوی درسیس جنرال ډان فورټ ویل دا ورته ښکاره ده چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له تروریستي ډلو سره اړیکه لري. خو ډیپلوماټ خبرونه وایي د پاکستان پر وړاندې به نه د امریکا سخت لهجه د پاکستان پالیسی بدل کړي او نه به وروستی ځل وي چې امریکا ورسره همکاري کوي. خبرونه وایي د دې یو ساده دلیل دا دی چې د امریکا ستراتیژي د دې هیواد پر ګټو متمرکز ده او پاکستان پکې د ځان لپاره کومه فائده نه ویني. دا مطلب لیکوال وی د امریکا دفاع د وزیر څرګندونه پر پاکستانیانو چې د امریکا نوې ستراتیژي رد کړې ده خه نه دی لګیدلی. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د امریکا په اوسنۍ تګلارې کې پاکستان ته د افغانستان د شخړې د وی برخې په سترګه کتل کیږي، نه د افغانستان د ستونزې د حل په نظر. د لیکوال په باور همدا فرضیه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د پالیسی بنسټ بلل کیږي، او له همدې مخې امریکا په تهدیدونکو بڼه له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان په مسأله کې ورسره همکاري وکړي. فورن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان په اړه د مشهور لیکوال دانیل گرین د کتاب په اړه یو مقاله خبره کړې ده. فورن پالیسی د جنگ سالارانو تر سیوري لاندې په نامه د لیکوال دانیل گرین د کتاب په اړه چې د افغانستان په باب زیات معلومات لري لیکلي دي. په دې کتاب کې په افغانستان کې د ځنګړو عملیاتو، افغانانو او له طالبانو سره د جګړې په اړه نتیجه گیری شوې ده. د مقالې لیکوال وایي د دانیل گرین په کتاب کې ذکر شوی مسائل نه ردوي، خو وایي حیران دی چې ولې لوستونکو ته دا مسائل نه ښکاره کیږي. د افغانستان پر د دانیل گرین د کتاب د نتیجه گیری ځینې مهم ټکي په لاندې ډول دي. د اندېښنو، ویرو او هیلو په اړه د افغانستان د کلیوالو اوسیدونکو درک زیات شوی دی. د طالبانو په مخالفت کې د قومي، مذهبي او ملکی مشرانو ترمنځ د همکارۍ د یوې ګډې شبکې د جوړولو لپاره مرسته کیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یوې برمته شوې امریکایي میرمن او د هغې د کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان څخه مننه کړې. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلن کولمن، د هغې خاوند او درې ماشومان په کورمه ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خوشی کړې. احمد تکل پرې تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوی امریکایي کاناډایی کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل دا سحکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقانی شبکې غړي به و، په 2012 کال کې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پاوز وړ مورز د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پاوز پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشی شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوي، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي. غواړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم، غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحدو ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشی کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه، او کله چې یارغمل نیونکو وړ مورز هغو کورمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي. حقانی شبکې مخکې د دې برمته او ویډیوي تصاویر خپره کړي وو. په یو وروستۍ ویډیو کې چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې خپره شوه، کیتلن په داسې حال کې چې دوه کوچني ماشومان او میړه یې ورسره وو د خپل خلاصون غوښتنه کوله. کیتلن هغه مهال امیدواره وه او دریم ماشوم یې وروسته وزیږید. حقانی شبکه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې کورنۍ په بدل کې د خپلو دریو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه.
اوس هم د انډونیزیا په یوه سیمه کې د یو عجیب دود پاړه. د انډونیزیا په یو سیمه کې د مړو لپاره کلنی مراسم نیول کیږي، خو د نور نړۍ له دودونو سره یې توپیر دا دی چې په دغو مراسمو کې د مړو جسدونه له تابوتون راستل کیږي او د څلورو ورځو لپاره د باندې خودل کیږي. په دې اړه نور خصوصیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د انډونیزیا په یو سیمه کې خلک د کلنیو مراسمو پر مهال د مړو سوي خپلوانو تابوتونه پرانیزي او د هغوی مړې د څلورو ورځو لپاره راباسي. د دې سیمې خلک ډیری عیسوي مذهبي دي، خو دوی له پیړیو راهیسې خپل پخوانی دود تر اوسه پاللی دی. دغه خلک په کال کې یو ځل یا څو کلونو کې یو ځل د خپلوانو د مړیو تابوتونه راباسي، مړې یې بیرته پاکوي او په تابوتونو کې ورته ځینې شیان ږدي. دا سیمه تانا تورایا نومیږي او د تانا تورایا اوسیدونکي په دې باور دي چې له مرګ وروسته هم له خپلوانو سره اړیکه نشلیږي. یوسفینا تومان د خپلې وریندارې فرانسینا منګایا درناوی ته ورغلې ده او وایي وریندارې یوه ښوونکې وه او شپږ کاله مخکې مړه سوه، خو کورنۍ یې په ویاړ وایي چې د فرانسینا مړی په ښه وضعیت کې دی او غاښونه یې تر اوسه پر خپل ځای دي.
موږ په دې ډول خپله مینه څرګندوو. موږ دلته په درې کلونو کې یو ځل راټولیږو او زموږ کورنۍ دلته د مړیو جسدونه ګوري، پاکوي یې او کله ناکله یې تابوتونه ورسموي که مات شوي وي.
په دې سیمه کې چې کله یو څوک مړ سي، خپلوان یې مومیایي کوي او په رنګارنګ تابوتونو کې ږدي. مړې د څو میاشتو یا ځینې وختونه د څو کلونو لپاره د ښخولو تر مراسمو مخکې په خپل کور کې ساتل کیږي. کله چې د مړي کورنۍ د قرباني د غوایي پیرلو لپاره کافي پیسې پیدا کړي، د دوه مراسم نیول کیږي چې په ځایي ژبه کې ورته رامبوسولو وایي. په دغو مراسمو کې ټول کلی وربلل کیږي او ډیری وختونه دا مراسم په اگست او سپتمبر میاشتو کې جوړیږي.
او سمې وار بیا د مهم خبرونو سرټکی. ملګر ملتونه وایي چې کسان په تیرو نه میاشتو کې افغانستان کې ملکی تلفات تر یو حده رقم شوي، خو په هوایي حملو کې بیا د خلکو مرګ شو بلا زیاته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ لوړ رتبه قمندان وایي امریکایي پوځیان په افغانستان کې د افغانستان د پوځ له وړو کنډکونو سره کار کوي، څو هغوی راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې توګه د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه کړې ده. دغه کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې برمته شوې وه، پرون وړ مورزو بخې په کورمه ایجنسۍ کې خوشی شوې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې په نام نسیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي دي. سپینمانه وی ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه خپل پالیسی نن اعلان کړي، او کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د راروان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته ځي او هلته د ایران او اذربایجان له ولسمشرانو سره په یو غونډه کې برخه اخلي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. اوس مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خپور شي او کور کلی پروګرام واورئ، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو لخوا 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 20 ورځو راهیسې تړلي. د غذایي چارواکي له مرکزي ادارې غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې د دوی تر وس پورته دي. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د اروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو 20 ورځو راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلي دي. دغه ځایي چارواکي وایي لا هم په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان کانې کړي او کلینیکونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې د روغتیایي مرکزونو په بدل کې کړي تر مرکزی ادارې او امنیت شورا پورې استولې دي. خو نوموړي له مرکزی ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې جدي اقدامات وکړي. میخیل وایي په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس ما غوښتنه له شخص رئیس وزیر ساتمه ډاکټر فریدین فیروز داخله کې په شورا امنیت کې ناشتي مسولین دي د خپل د ټولنې د دغه څه د مشکل د حل پای د حل ولاره پیدا کی تر څو وخت پورې ودا کې نکونه باندې او خلک به د خدماتو نه محروم وي. دا یو ستر صحیح ناورین دلته.
وسلوالو طالبانو له روغتیا پالان څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې څو غوښتنې کړې چې لوی غوښتنې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جراحي ډاکترانو ګمارل، په ولسوالۍ کې د 50 بستریز روغتون جوړول او د هغوی په خوښه د کسانو ګمارل پکې شامل دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر خپل توان پورته خبره بولي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې مسؤول ډاکټر عبدالولي عزیز دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هغومره تشکیل نه لري چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې ورپر ځای کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې پرته له ولسمشره بل هیڅوک هم نشي ورپوره کولی.
د بیچ یا د ولسوالۍ په سطحه د روغتون ایجادول د روغتیا وزارت د وزیر صاحب د سویې څخه لوړ کار دی. د تشکیل منظورول د جناب ولسمشر کار دی چې هغه باید تشکیل منظور کړي، بیا به موږ په دې اساسو چې هلته تعمیر جوړ کړو او هلته خدمات. نو که چیرې د روغتیا وزارت تشکیلاتو باندې یو څه ولسمشر توجه وکړي، زه فکر کوم نه یوازې په اروزګان ولایت کې بلکې په ډیرو نورو لیرو پرتو ولایتو او ولسوالیو کې به موږ د صحت یا د خدماتو د ارزښت لپاره
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دا په ریاست جمهوری پورې تړلې موضوع ده او زموږ تر توان پورته خبره ده، خو د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې دغه ستونزه باید په ولایتي کچه حل سي او په دې اړه له نور څه ویلو ډډه کوي. هاخوا بیا خلک له دولت او وسلوالو طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي. د دې له ډلې یو هم عبدالله دی چې د اروزګان له جهراوت ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وه چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په سیمه کې سره اثر مشکلات دي، خو زیات مشکلات به د کم وخت یو سړی د سړک پر غاړه راځي په منځ کښېږي، بیا په هغه منطقه کې کلینیک نه لاره چې د یو کیلومتر لارې هغه اوس راته 10 کیلومتر تمامه شوې ده. نو بره به په دې حالات کې مشکلات څنګه یې تنه مې دا ده چې باید په دې کې اول طالبان ورونه داسې ونه کړي د خلکو سره د عوامو سره چې وروره دوم چې دولت به دې ته یو د حل لاره پیدا کړي چې د دې د خلکو به آخر چاره به څه شي، د دې غریب ولس چاره به آخر کم ځای ده، د پای به کم ځای ته رسېږي.
د یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې نه 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو په دې موخه تړلي چې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کوي او باید زموږ له غوښتنې سره سم خدمات خلکو ته وړاندې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشومانو په حقونو تیرای هغه څه دی چې د کوچنیانو اوس او راتلونکی تیاره کوي. له بده مرغه باید ووایو چې په افغانستان کې ډیر ځله لیدل شوي چې ماشوم سره هغه څه کېږي چې مناسب نه دي، چې یو له غیر مناسب کارونو څخه په ماشوم تیرای دی. نن له موږ سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سرغړونو د برسي عامر عبدالواحد سیرت دی. نوموړی د بچبازي پاکل خبرې کوي. سیرت صاحب، مهرباني.
بچبازي خپله هغه عمل دی چې د اسلامي دین رڼان او دید نه د یو مردود ناشایسته عمل دی. په دې اکله الله ذوالجلال سورت النمل 55 آیت کې او په سورت اعراف کې یو اتیایم آیت په دې تعبیر سره الله فرمایي چې انکم لتاتون رجالا شهوتا من دون النساء. دغه بچبازي او یا عمل د بچبازي چې مفزي بالاخره نور او عوامل تکیه لکه هغه جنسي تیری او نور، الله په دغه آیت کې د سورت لوط قوم ته اشاره ده چې غوی با وجود دي چې ودونه د لود جنې وي ولې دوی غوی سره د واده او رغبت او یا د نور رغبت نه، بالاخره تیره پا لکانو کام. دیده دی اقتباس نه شریعت دین مبین اسلام که دغه عمل مردود دی، روانه دی، جواز نلری، زکه دسته لکه زنا و سرقت و اغی باندی حدود نلری، ولی علما پا دی نظر باندی دی چی دی لوت علیه السلام قوم چی پا دغه عمل تباسونو بنان ده عمل یوشنه مردود ناروا عمل دی. خپل رازو موضوع بچه بازی تا چی بچه بازی موضوع چشیده. اصلا خپل دغه عمل دی بچه بازی هغه څوک چې کوي هغه خو طبعا ناوړه ناروا عمل دی، خو صرف د خلک چې په نامه د بچبازي یادوي دې باندې څو عوامل نور ترسره کوي، لکه د ځان لمسول یو الک ساتي خاصه لک ځان پیچا پکی اصلاح عامه باندې کنه دا او د سیملمانه کراسي د تخه کالی او راغستل دای خ په فیشن کې چترغو پوره هغه خوراکه باب ملمنو ته راوړي د بچبازی استعمال نور په خصوصی محافلو کې همسته او که څوک پیسه داری دی عمل تی بیا یغه نو تقاضا کوي که دسی او څوک راولی زمونږ محفل دی خوشی ته نو د پیسو ژمنم تر کې بهره کشی دی دیالک نه کوي پیسې د سړی ځان ته اخلي خصلا وسته چې خرڅوي باندې نو دغه مختلف عوامل دي چې دین هم زیات عوامل لري په هر هغه ټولنه او خصوصیتونه د خلکو متفاوت دي په یو ځای کې یو رقم دینه بهره کشی کوي د بل ځای نه بل رقم کوي چون دا یو قرباني کس دی د ده تشهیر په جامعه کې دا هم یو عوامل دی یو سړی خو ګناه پټه کوي په دې باندې لذت وړل په دې باندې ځان شهرت رسول بالاخره دا تشهیرول چې ولله دا مثال هر عمل دی نه چې که سړی تقاضا وکړي دا نه وایي نو بناندې بچبازي عوامل دغه دي چې په مختلفو ډولونو باندې د قرباني د مجنی علیه نه استفاده خلک
بله دغه قرباني په رواني لحاظ څومره ځپل کیږي
کله دغه کس تشهیر سي په جامعه کې خلک یو پیژني وی ګوري دای ډېر د حقارت او د مظلومیت احساس کوي هغه کسان چې قوي دي هغه کسان چې خدا نه ترس دي دیده دیگه زوف نه مختلف استفاده یا ده پیغوه که بیا نپویی چی کلا بیا غرد سی پوسی بیا ده دیر دی حقارت زون که حتی دیر دی سی کلا پیکسوی دی چی اخپلو کورونو تا نجی سر اخپلی کلی تا نجی زی کل تا اغا مشهور سوی دی اغا کلی تاتو بای پل ملک پریدی بل یو چیر تا زیال تا مسکن کن زین که گی آل تا اخپل زون تی ری ولی اخپل تاتو بی تا دی شرم دی واجه نه او دی حیا دی واجه نه نسید للای
پا قانونی لحاظ کم چن نستا چی دغا سی کسانو تا جزا ورکل سی من اسیل دا دول کارونو سخه
پا تاسف سر بایدو ایو چې په افغانستان کې د قانون جزا د څه کم ماده نسته د همدې وجې نه ده چې مافیا د ماشومانو نه بهره کشي کوي د دې نه سو استفاده کوي که چېرته مون قانون درلودی او یا زمونږ محاکم په یو سلو دیرسمه ماده کې چې هغه هلته ذکر کړي چې د پیشاني ترشینه نیول تر اعدام پورې د دوی صلاحیت دی څلور پنځوسمه ماده چې صلاحیت د قاضي دی که دغه ماده په افغانستان کې پیل سي او زمونږ د وزارت عدلی نه او د ولسی جرګې نه دا تقاضا ده چې په دې رابطه باندې دوی یو قانون توشی که او خلک مجازات سي هغه مافیا او کړۍ چې زور لري زر لري او قانون هم نسته ده او فساد اول باعث د فساد همدغه خپله فساد چې په مختلفو ادارو کې فساد رخنه کړی ده نو دغه علت کېږي چې فساد جلو د قانون نیسي که چېرته دغه فساد نه وای او دلته حاکمیت ولی او قانون وای ما خود در طول چه یو سلو درسه ماده ولو که قانون که هم نیی دستی دوسیه جاسه چه آقا زمونگا محترم قضات پیغه بانده سینات که یو سلو درسه ماده بانده نو متاسفانه چون فساد قوی دی پا جامعه بانده حاکم دی برلاس دی زیرب تا مراجع تا ام دقا کس پیسی ور که دیگوی دی خوشحاله و لخاطر یوشپا و دوشبی ور سر دلک پری خودل که گی نو بنان ده موضوع دی عدلی و قضایی دی کشفی ارگانون رو بررسی که گی نه پمده واجه بانده مافیا و تجارت ارکل سوی دی چی ترخو پا غط پایمانه بانده دقا نشانی عمل رایج دی پا افغانستان که مون تقاضا او خواهش داده چی باید دقا کشفی ارگانون پا دی که مکلف دی طبق ماده او سلو سلو درسم ماده با اساس بانده چی هر نو جرم کشف دی دوی مسئولیت دی دوی دق جرم کشف کی اړوند سراندوالی تی بلاندی که سراندوالی ماده دی اصول درس بانده عاملین دیده دی مجازات مطالبه و که چه ترغو پوری ده وڑو ماشومانونه چه دی دوی آغا دی زوف دی نقطه نه دغه مافیا کړه ای سو استفاده کی سترغو دی جلاو نیول سی دغه ناوړه مرض په د جامعه کې شیو نسی لمنځه یو لور سی او خاتمه پېدی
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دی
په تیر کال کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په سر تا سر د ټول افغانستان کې خپل مسولیت په اساس باندې چې دا یو ناوړه عمل و زموږ کمیسیون ته د برابطه شکایتونه راغلي ول خپل هڅه پیل کړل عوامل پیدا کړ په سر افغانستان کې سفرونه وکړل په مختلفو جامو کې سره وګرځیدل، حتی هغه فسادیان پیدا کړي چې کم کم خلک په کم سنونو کې د دې بچبازی عمل کوي او څوک چې د عمل ته هڅوي د په کم کم سنونو کې دي. په دې رابطه اقدامات او تکلیف وګاله مستند سازی پیدا کړل او وړاندیزونه دولت ته وکړل چې باید د افغانستان د جزا په قانون کې یو کود سي. امیدوار دې ته چې ترغو د کود ولسی جرګې نه پاسي او جمهوری ریاست نه دا توشی سي او په رسمي جریده کې دا نشر سي، ترغو پر دې ناوړي عمل چې لګوري زموږ په ملک کې وسي.
تاسو په نظر کورنۍ ته څه کول پکار دي چې خپل هغه مظلوم ماشومان د بچه بازانو په حساب لاسته ورنسي؟ دوی څه وکړي؟
د کور سرپرست څوک نه لري. کله چې ماشوم د کور نه وځي ځوان دي د مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر، نو دلته ډیر خلک داسې دي چې د دې ماشوم اول ترغیب او تشویق سره داسې او کار دی دا د هغه دی بلاخره ښه پیسې ښه غور کول چې د عمل ته هغه کېږي سرپرست نه لري. دویم که سرپرست هم ولري د دوی د فقر نه سو استفاده کوي، دا دویم عوامل دی. دریم عوامل هغه کورونه چې د مور او پلار په مابین کې په کور کې جنجال پیښیږي، بلاخره دغه الک چې د 15-30 پورې عمر دی دغه د خپل کور د ژوند نه چې هغه د کور ماحول چې هغه یو بهترین ماحول دی یو ماشوم لپاره دی، هغه مور و پلار دغه ماحول د زوی ته تریخ کړی دی او په دې الک باندې بد تاثیر کړی، بلاخره دی د کور نه وځي. تقاضا د کورونو نه او د والدینو نه او د ټولو خاصتا د کشفي ارګانونو دا تقاضا ده چې اول خود څوک په کور کې دی سرپرست نه لري، وزارت کار او امور اجتماعي دنده ده چې د خلکو شناسایی وسی په اول قدم کې دوی ته باید کومکونه ورسول سي. هغه کورونه چې هغه کور په تاوتریخواله یا په یو جنجالي محل بدل سوی دی، زما د والدینو دا تقاضا ده چې په کور کې باید ماشومان له مخې د کور فضا دوی سره خراب نه کړي، تر هغو پورې دغه ماشومان د کورونو نه ونوځي.
ډېر مننه، خیر
اوسې. تشکر.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عبدالواحد سیرت خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډم کاری جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو اردن کو سلامونه می ومنی.
چراغ لوس دا دروازه خلی ته نه نو تو پاویلې کې دروازه خلاصه و برقونم نو تپه تیاره و دا څه چونو خلاصي و
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. درنو دوستانو، په عامه خبرو کې موږ وایو چې له وروستي افسوس نه لومړنی احتیاط ډیر ښه وي. معمولا هغو کورونو ته اغله ورځي چې د کورنۍ غړي د خپلو شتو په مقابل کې بې پروا وي، خو داسې هم شوي چې له پوره احتیاط سره سره بیا هم په کور اغله ور برابر شوي، ټول قیمتي شیان له ځان سره وړي. په وروسته پاتې ټولنو کې اغلا کول نوې او د حیرانتیا وړ خبره نه ده. له دوکانونو بازارونو نیولې بیا تر کلیو او کورونو پورې غټې او وړې اغلاوې کېږي، نو ځکه ویلی شو چې له کورونو څخه اغلا پخوانی جرمي عمل دی. کلیوی خوا د دغو غلاو په دوام کې د غلو چالاکي زور او د حکومت نه پاملرنه لوی لامل ګڼلی شو، نو له بلې خوا د کورنۍ بې احتیاطي او له خپلو شتو سره سطحي چلند هم غټ لامل دی چې کورونو ته وخت ناوخت اغله ورځي، مال پیسې او سره زر ورنه وړي. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
د کور څنګ کې د موږ هم سایه وو د غوی د لور کوژده وه دوی کابل ته راغلي ول یو پلار په کور کې وو او یو هم د غزوی وو د ته خو د غلط معلومه چې پلار په کوم وخت کې کور کې یو کوم وخت کې نه نو هغه د نامزاتۍ بکس چې د دې لور ته کالی را وړي وه خو سرګنې دایم په یو کوټه کې ښی ده اته تر دې چې د دغه بکس کلي په بل بکس کې په یو مرتبان کې ښې وه هغه د هغې ځینې راښکلې دا بکس پې خلاص کړی په هغه کې د دې جلۍ طلا وه پیسې وې ښه کالي چې دې ته کړي ول په کوژده کې د کوژدې دپاره هغه هم تینه اخیستي وو او په قرآن شریف کې $2000 ایښي وو د قرآن شریف په مینځ کې هغه هم د ځان سره وړي ول
سرو لکه روپۍ خو سره کم از کم شپېته تولې ته راو د دوی خپل د کور لکه یو سپین ږیری پلار یو عجیب هغه چې راغلی ګوري چې هیڅو کور کې نه شته په یو اتاق کې ولې څه چل ده نو موږ یې په یو اتاق کې واچولو ټول هر څه موږ نه یوړه دوی بیا تبه تلاش وکړو پولیس اخوا دې خوا خو هېڅ کوم هغه نه کېده بله سړی ده ځکه زموږ هر څه ورته معلوم و چې په دغه وخت کې موږ نه یو خو د تورې شپې غل چا نیولی غل هېڅوک هم نشي نیولی
چراغلو چې دا دروازه خلی ته ننه وته پاویلې کې دروازه خلاصه وه برقونه هم نه وو تپه تیاره وه دا څه چې وو نه وو غلا شوي وو حتی طلاګانې بکسونه آیا دې غلطه څنګه معلوم دی چې په کوم بکس کې د ښځې پیسې شته نو دغسې بدبختي دي اوس اکثره غلاګانې په دغه وخت کېږي چې ټول پوهېږي که نه چې دغه څوک نه شته ښه څوک څه پوه شو د باندې غل څو بجې محفل ته تلی یم څو بجې بېرته راځم یو شی چې کور ته راوړي په ډېرو مشکلاتو باندې هغه بیا چې راځي بیا هغه ورېکي په مفته کې ورېکي نو ولې دا خو ډېره سخته ده
ځینې کسان د خپل شتو پاک له هر ځای او هر چاته کیسې کوي په لوی لاس خپل مال ته د غلو پام اړوي د ننګرهار اوسېدونکی توریالی وایي چې ځینې مېرمنې خپل مال نشي ساتلی پاک لی داسې کسانو ته هم وایي چې هغوی د دوی شتمني نشي زغملی بیا نو هماغه وي چې په یو ډول نه په یو ډول یې د ځبرولو هڅې کوي
ښځې خپل خوارخوندګانو ته ډېرې قصې کوي چې والا مېړه مې دوبۍ نه راغی ما ته دا شی راوړو دا شی راوړو کوتۍ راته راوړې دغه کرای راته راوړې ده د خاطر چې خپله ځان داسې لکه جیګ معرفي کړه خوارخونده ته دا هم بایس د دې کېږي چې د ده شیان ورک شي یا مثلا بعض سړي لږ څه لافې وهي دا هم بایس د دې کېږي چې د ده کور ته راشي غلاوې وکړي یا لاره یې ونیسي هغه موټرو نه واخلي که نه که خویندې وي یا ورونه وي باید خپل خوارخوندګانو سره که نارینه وي خپل ورونو سره خپل ماحول سره چا ته باید ونووي نو کله چې زه وایم چې والا ما سره $5000 دی جیب کې مې دي ما تعقیبوي هم فزیکي د لحاظه ما ته یو ضربه راکوي هم اقتصادي د لحاظه هغه جیب کې مې چې هغه نه اخلي یا دا چې مثلا زما په کور اوړي
د کابل اوسېدونکی امین وایي چې هر څوک کار څه لري کلیګ وي یا هم ډېر خپلې دي بل چاته یې کومه ګټه یا تاوان نه رسیږي ښه به دا وي چې خپله هستي او دارایي له ځان سره وساتي که نورو ته پامه اصطلاح نمایشته کیږدي نو ارومرو به یوه ورځ نه یوه ورځ غلپې واوړي
یو څه دی اغوستي یو چاته مخته کې ټول خلک ځان ته راپام کې دا غنه ښه خبره ده چې یو څه دی یو قیمتي د غدې ستاد خپل شخصي استعمال لپاره دی هغه هر څه کوي په هغه کم وخت کې چې ستاسو ضرورت ده په هغه صحیح وخت باندې په هغه خپل موقع او محل باندې استعمال کړي چې وخت نه ده دا غي چاته شو کول او چاته خودل بیزه
اوس نو څه کول پکار دی چې پیسې غاڼې او نور قیمتي شیان مو لغلو څخه پامن کیوي د کابل اوسېدونکی جمیل چې خپله یې هم کور اغلو وهلی وه په همدې اړه
دغه طلا او دا شیان چې دي نو دا باید هره ښځه چې هر محفل ته ځي ولو که یو غم ته ځي هم خیر د بی کې د ورسره واچوي هلته څوک تلاشي کوي نه ورسره دې وي غلا چې کېږي په هر ځای کې ناشنا خلک د یو چا کور ته نه اوړي ځکه هغوی نه پیژني هغه څوک دي هلته څو نفره دي څنګه اوسېږي اکثره چې غلا کېږي دا د خپل د کورنۍ د غړو له طرفه کېږي ځکه چې همدغه د کورنۍ غړي دي چې د هغه کور د هغوی په پیسو باره کې کافي معلومات لري کله چې موږ پاکستان ته لاړو ته باور وکړ یو کس راغی او ډېره ښه سوچه قواره یې هم درلودله نو زموږ کلیوال ته ویل واځه پیسې دموومه کله چې دم پې واچوم نو انشاءالله سبا ته به دغه پیسې دو چند یا یو نیم چند کېږي ده نو هغه بیچاره ساده و دستي خپلې کټې ته غږ وکړه ویل راوړه پیسې ورته پیسې راوړلې او د چوپه پپې شروع کړه بس بېرته یې ورکړلې او دا به اوس نه خلاصوي سهار مونځم چې وکړه له خیره خلاصوي به تاسو وګورئ څومره زیاتې شوي دي وایي ښه هغه هلته صندوق ته بېرته ویوړلې سړی لاړ پس ته دې سړي ته چورتلو د حالات موږ سره ټګي نه وي کړي وښځې ته راواخله دا پیسې هغه چې لاړ را واخیست ټول کاغذونه ول ازمن ورته لوره کپلار وس 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 کیسه مکه چاته شرم ده وای نه په دې کیسه کول ز خپل د زړه درد وباسم خواله دا چې ځان وساتو هر څوک چې پیسې لري که دنیا لري که دولت لري کار سره لري کوشش دی وکړي چې نقدي ونه ساتي او یو په جنس او په چی باندې مصرف کی رحمان بابا ول وخت یې او بیرته نجاروزی نجاروزی تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد مړی چا رجوند کړي په جړه
وای پټللو وبوبسي بیل اخستل ګټه نه لري د کندهار اوسنکه اجمل هم په دې ټینګار کوي چې په خپل مال پام کول لغلا څخه د مخنیوي غوړه لار ده
یو ځینې وس ده هل لار چې د خپل مال ساتل وس پکار دي هغه یو متل دی وای خپل مال وساته همسایه غل منیسا مال چې سوا خورک سی بیا پر خپل باندې شکې پر همسایه باندې شکې پر بل چا باندې شکې ته خپل مال ولې نه ساتي وزپی ته ځي خصوصا په کابل کې شزم وزپالری او خوندې وزپالری باید د خپل کور داسې وساتي چې دغه دراتلو امکان نه مثال دروازه شغاټه کې خژدي دیوالونه غټي حتی چپل کې لا څوک نه پریږدي عملی اندروی نه اند مجبور خلک دي جمعه ته ولاړ ما داس نه کاوي کوښ مې د سلبړ وزړاوي سبخ ما داس پکې هغه کوټه را څخه وړي وو تبه خبره ده چې د جمعه ته څخه یوړي هغه د خدای پاک کور دی د بنده د کور خدای سي وړي په سپینه ورځ وړي
د کور قلف اول هغه هم په داسې حالت کې چې قیمتي شین پکې وي مناسب کار نه دی ځکه ډیری کورونه د داسې کسانو لخوا اغلا شوي چې د کور د خاوند پاک له پوره معلومات لري چې څه وخت چیری چی د وردګو اوسیدونکي جمیله د ځان پاک له وایي
زیاتره په کور کې خو بیا هم کله ناکله انسان د ملای ژوندۍ وي چې ضرورت وي یو یا دوه کس اتمن زه په کور کې پرېږدم خپلوانو نه زه مرسته غواړم کله مې مور راغواړم چې کور ته پاتې شي او کله مې خواښي راغواړم یا مې خسر یو څوک باید په کور کې وي کور هم داسې خوشي هېڅ وخت نه پرېږدو ګوري چې دوی ټول ولاړل که پاتې شول یو څوک کور ته چې وګوري چې ټول ولاړل بې غمه نه ورځي خپل شی ټول وړي تې په خپل زړه باندې په ارامه او که یو څوک په کور کې وي بیا کله څوک جرات نه شي کولی کورته ورشي مثلا مور مم په هغه وخت کې را سره ولاړ شي یا خواښي مم را سره ولاړ شي ضرورت وي خدای مکه مړی وي یا د خپلوانو واده وي په هغه صورت کې زه دغه خپله طلا او ډیر مهم شیان د ځان سره اخلم او وړم یې
موږ د خلکو د کورونو د غلا کېدلو مسله د کورنیو چارو د وزارت د ویاند له مرستیال نجیب دانش سره شریکه کړه نوموړي ویل
شب وروسته تلاش میکنه کوشش میکنه
اما پولیس شپه او ورځ هڅه کوي چې د هیوادوالو په خدمت کې وي په دې وروستیو کې د یوې هفتې په جریان کې موږ له 50 څخه زیات هغه مجرمین ونیول چې بیلابیل جرمونه یې کړي وه په دې جرمونو کې غلا هم شامله وه موږ له عامو خلکو څخه غواړو چې له پولیسو سره همکار واوسي کله چې په خپله سیمه کې مشکوک شخص ګوري مسله دې له پولیسو سره شریک کړي د دوی دا کار د لویو جرمونو مخنیوی چې د کورونو غلا هم پکې راځي کوای شي
قدر من اوریدونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې کچيري په خپل مال او کور پام وکړو د خپل شتو کې سي هر ځای او هر وخت مونږ کړو نو تر ډیره کې دل شي چې د غلا مخنیوي وکړو دا وانه نه نه د کور کلی خبرونه تربیه پرځ کې چې اس الله مو مال او ملګری
دوران خار د هندارو پشان تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان Thank you.
مازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو پمازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو پمازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو روح لکنا غواړي چې شي د سوزګارو پشان روح لکنا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان اشنا خاریگی